او طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دولسمه بچی شپې لند خبرونه لاسر لالودین څخه اور
د اورزګان په غیزاب ولسوالۍ کې د یو چارواکي په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې. د غیزاب امنی قومندان لالی ازادي رادیو ته ویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ او ملي امنیت ودانۍ ونیولې او بازار کې هم حضور لري. دوی وایي چې واځي قومنداني له پولیسو سره ده. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیول چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محمولو باج اخیسته. د کورنۍ چار وزارت ویلي چې د غي ولسکسي زډله نن سهار ارغندې سیمه کې نیول شوې ده. د فراه په لاش جوان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. دغه کسان پرون د ایران له پولې د فراه ښار ته روان و چې موټر پر ماین برابر شو. پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډزې کړي چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د یوې نانوایۍ مخې ته ولاړ و. دې پیښه کې د ملي اردو یو کس وژل شوی، یو ملکی کس وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د ډونالډ ټرمپ کمپاین د دوو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوې وبایللې. بل لور ته د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر پخوانی مرستیال او د ترامپ سیال جو بایدن له امریکایانو غوښتي چې آرام پاتې شي. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کړې چې هلته له ټاکنو وروسته په یو شمېر ایالتونو کې لا هم د رایو شمېر دوام لري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مخکې موږ ونه کړای شوې چې ستاسو راغلي سمې سونه ولولو ځکه تخنیکی ستونزه وه. او یو یادونه وکم چې دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې پر خبرونه کې برخه واخلي، همدارس د سکایپ لارې د خبرونه له میلمنو پوښتنې وکړي او تر ډیره تاسو هڅه کوي چې خپلې پښتنې په لنډو وکړي او د غزنی په ارتباط پښتنې مطرح کړي. اوس روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زه مرسل سازیم او د موکسره میلمه ډاکټر سیب فضل احمدزی د داخلي متخصص میلمه دینن. کومه موضوع مو چې ټاکلې په چقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتیږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، ایا وزن کمولی شو او کنه، او کچیر تاسو هم پوښتنه لری او په درملنه لارو چار باندې به هم خبري وکړو. پښتنه کولای سي د موږ سره شریک کړي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنو ته هم ځواب ورکړي. ورو شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبه سره د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه. په خیر راغلی خبرونه ته ډاکټر صاحب. په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقي په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطرح کیږي. چاقي هغه حالت ول کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د اغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر تل ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ول کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ول کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي، دا به په متر مربع باندې واوري. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وایي. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسی چې د وزن په کمواله باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 15.9 په مابین کې وي، په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده، دې ته اوور ویټ وایي. او کچیر ته بی ام آی ډیر زیاده ډیر سو څخه پورته لاړ شي نو دا په دې معنا ده چې دا شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفي په چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د ډیر او د سلور ډیر اشاره نه په مابین کې وي. دا د اول سټیج یا خفي په چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی انزجرز او د نه ډیرز اشاره نه په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقیده چې اغه شدیده چاقیده نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی سلویک ته د سلویک څخه پورته لاړشي دا نو بیا دریم سټیج یا شدیده چاقی دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقی مستقیما د چاقی دی وجه نه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې اغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دا ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل شي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن راکم نه کی د دوی په نسبت باندې دا امراض رامنځته کیدل شي. دا ټول امراض کوم دي؟ بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي. دا هغه تدابیر په اساس باندې به تکول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي توابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې وي سیډنټری لایف سټایل، ولري په څه معنا چې استراحت طلبوي، خونه استراحت طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کړي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس چی شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. روسو پورې تبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتیا زیاتېږي. کله چې اشتیا زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي، بیا هم همدغه انرژي، اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو پیسه چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراضو په نتیجه کې رامنځته کیږي. یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکپمیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي. دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاق وي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او 40% مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو، نوشابه او څخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیات شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دغه ټول شیان موږ تاسو درینه وغه زاګانې درو، دغه درینه وغه زاګانې چې دي هر څو چې د غذان استفاده کوي د درینه وغه زاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په مخه
راځي
او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دی دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پښتنه چې دا وکولې لکه چاکلیټ یا د نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي او همدارنګ پروتيني مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ او دا شهمیا چې دی هغه بیا په دوه قسم دی، یو سچوریټډ فټ دی بل ان سچوریټډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو یا دا چې مثلا وزن تلار نه سوچ ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شهمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوږو مواد څخه چې کومه انرژي زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټو انرژي ده. د شهمی موادو انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي دا زموږ تاسو په بدن کې ذخیره کیږي د ضرورت وخت کې بیا زموږ تاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټو کومه انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي که چیرې په مصرف ورسېدل دا په مصرف پوري شکل په مصرف رسیږي، که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شهمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ استاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي، نو ډاکټر دغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي، نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایي د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي. او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایي مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي، ځکه دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه کاکاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي دا باید یو کټګوري کې شامل شي. د هغه کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د هغه انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري، څومره غذایي مواد باید واخلي. ترڅو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي، داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي، ترڅو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافي اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي. نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټول کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه څخه چې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي. په نتیجه کې د شخص
وزن کمیږي، وزن راکمه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د ازادۍ پر څپو اوري. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا محترم ډاکټر ستا د افغانستان عزتمن ولست سلام وکوم. فضل خدی ورداګه ما
ورداګ سه په خیر اغلی خبرونه ته مننه ډیر زیاته مهرباني کچیر پښتنه لري.
مننه محترم ډاکټر سره مې دا سوال پښتنه د دمو یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په یو وخت کې ډېر اقتصادي ستونزې دي، اقتصادي ډېر خراب وو، سي اقتصاد شوای دا ډېر چوک شوای دی، وزن دي خې د ادم باندې نه زیات شوای او داس شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خې
نو دا یعنی
تنه شو اتل.
بله، وای لیسی چې دقیقا څونه وزن لري؟
یاره نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو په 59 پورې دای 59 کیلو هغه وزن شوای وو.
59 او د دوی عمر تاسو ول دیش کلا او قد به څونه اید تاسو په نظر؟
یاره نو قد به 2 متر ته نږدې راسي. نو
بله
په دغه چوغښت کې دای زښت ډیر اشتیاولې دي. ار څومره وی چې زه وخورم بیا مې نه زنه مړېګم. نو په دغه باندې کې یو واغ راکو او په غولر په تاسو سیمو کې کڅو په دغه مرز باندې مبتلا کی او مثال چوغي کې هغه څه وکړو، یعنی کوم ترتیب د ځو د پوراونی سي غیر د دواونه کوم چا وکړو چې اداغه د دوه چوغښتې مشکل نه راشي.
سمه ده ورډاک سي پر دې زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو، بلې اړیکه به هم واخلو، ورسته دغه نه به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه ازادي رادیو د مهرباني
او پر هغه دغه د اندلونه
په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني خپل پوښتنه مو د مکسر شریک کړی.
د مو یو د کاکا زړه د ولې سو کلو ده دا غي تر شپې ته سنتې پراویا کلو ده دا وزن مناسب ده کډیر ده.
بله، وزن څونه ده او قد یې؟
قد یې تر شپې ته سنتې یی دی ولې سو کلو ده.
د دوه لسو کالو ده. وزن دقیقا څونه ده؟
1 کیلو.
اتیا کیلو سامه ده. انشالله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو سامه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي، ډېر زیاته مننه د اړیکې نه مو. ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړیکه نیولې وه، وایي دېرش کاله و، البته دېرش کاله لري، وزن هم 95 دی. اته وایي د ځای څخه سم جګېدی ټیټېدی نشي، وایي مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي، خو ډېر زیات خوراک کوي، وایي حتی هیڅ نه مړیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ ورته؟
زه هم له خپل طرف ورداک ورور ته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم. نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټولو هغو کسانو په منځ کې رامنځته کېږي چې هغوی اقتصادي مشکلات ولري. ځکه کله چې څوک اقتصادي مشکلات ولري، هغوی نشي کولای چې د غذایي موادو ترمنځ بیلانس وساتي. بیلانس په دې معنا چې څومره د شحمیاتونو استفاده وکړي روزانه، څومره د پروټینونو استفاده وکړي، څومره د کاربوهایډریټونو استفاده وکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي، نو دوی دغه بیلانس نه ساتي، یو نوې غذا څخه استفاده کوي. نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروټینو یا د شحمیاتو نه استفاده کیږي، هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي. نو کله چې بیا هم دغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه په مصرف ونه رسیږي، نو همدغه اضافي انرژي زموږ استاذو په بدن کې بیا د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي. دا چې دغه ورور ډیر سال عمر لري او 95 کیلوګرام وزن ده او قد 2 متره ده، دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده. د دې په قد ورکه وی یا به وزن زیات وی، دا دقیقه خبره نه ده، دا کتابي خبره نه ده. ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکوله، کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي ماس انډیکس یا بی ام آی وای. بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع ده، دا مربع کیږي د په وزن باندې تقسیمېږي. اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 95 کیلو ده، دوه کې په دوه کې زر کې 4 متره مربع راځي. 95 تقسیم پر 4 کا دا د معنی ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 40 یا 50 دا نورمال حالت ده. نو دلته اشتباه په کوم ځای کې ده؟ د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي. نو په دې حالت کې وي قد 95 ارتفاع 2 متره وي او وزن 95 کیلو یې، دا نورمال ده، دا هیڅ نو مشکل نه دی. او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي، ممکن یو سل او شل یو سل او ډیر کیلو وي او قد 2 متره وي، په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده. کله چې څوک وزن ته داخل شي، د وزن مرحله ته داخل شي، نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي. نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي، لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو، په همدې اندازه باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري. څومره چې وزن زیاتیږي، په هغه اندازه سره د حجراتو د انساج او مصرف هم زیاتیږي. نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتها هم ډیر زیاتیږي. اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتها نه کنټرولېږي. کله چې اشتها کنټرول نشي، نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي. کله چې اضافي انرژي داخل شوله، هغه بدن په مصرف نشي رسولی، نو همدغه ده چې د اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم پورتزی.
بله، او بل پښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده، وای په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی، یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو؟
دا په سره مهم ډیر دقیقه پښتنه ده. ټول هغه اشخاص چې په لرو پراتو سیمو کې اوسیږي، او وای باید د وزن د کنټرول پر اړه باندې جدي اوسیږي، ځکه وزن په تبابت کې د مرز دین ولاندې متلکیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلای شي. وګوي باید څه کار وکړي؟ اول دا ده چې دغه زموږ چې کوم فرمول دوی ته وایم، د همدغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار ده. خپل دغه بی ام آی معلوم کی، بیا دغه نو وروسته که چیرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو، نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډیر قوي غذاګانې دي چې هغه شحمیاتي او پروتینی مواد دي، دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شیانو په مصرف کې هم کموالی راولي. برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي. دوی باید روزانه د 50 لیټر د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکي، او داسې پیاده روي چې هغه ته بریسک واکینګ وایي، چې نه پیاده تګ وي او نه منډه وي، دواړه په منځ وي. او بل د سبزیجاتو او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکي، د میوې څخه زیاته استفاده وکي، ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ ستاسو بدن ته ورکوي. نو اضافي انرژي زموږ ستاسو بدن ته نه داخليږي. نو په نتیجه کې دغه شخص چې ته د نارمل حالت څخه وتلی وي اوور ویټ وي هم وزن بیرته کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتېدو وي نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا په دې صورت کې وزن مخ ته نه ځي وزن بیرته په هغه نارمل حالت کې پاتې کیږي نو دغه بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي خپل قدر واخلي د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کی مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري دا 2 متر د ساده راځي 2 متر په دې معنی 200 سانتي متر قد لري 200 سانتي متر دا 2 متر کیږي 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي د بدن ټول مساحت لاس راځي چې دا 300 متر مربع 300 متر مربع دا بر واخلی دی د خپل وزن باندې به تقسیم کی وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا غوردا غرور ویلې چیرته 95 تقسیم په 300 روسی د دې حاصله تقسیم چې هر سوراغ دی ته بی ام آی وای نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده شل وی دی ویشت وی دوا ویشت وی در ویشت وی 13.5 وی دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده دا د ضرورت نه لري چې یا غذایی موادو کې تغییر راولي یا فزیکی فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي او که چیرته بی ام آی د 15 او د 9.5 په مابین کې شو نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی چاقي ته نه داخل شوی دی ته اوور ویټ وای په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولید هغه کالوري تولیدوي مقوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان دې په مصرف کې باید لږ پانه کموالی راولي او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي هغه به د فزیکی فعالیت دی وژنه په مصرف رسیږي او یا دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکو نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ ستاسو بدن کې هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي نو خپل وزن به د لاسه ورکړي بیا ما غدیر شنو پورتو سی ادیر شو نو بیا نو چاقیده
دی چاقیده پاره به ان شاء الله تداوی پر به ان شاء الله خبرې بله ډاکټر صاحب بلاری کما هم درلوده وای او البته اول اسکال عمر لري او د دې ترڅنګ اتیا کې یو سلو شپېته متر قد لري او وزن هم او 1 کیلو دی تاسو په نظر دغه تنکای ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی وزن کومه ستونزه خونه لري
نه نه دی او دزم که هم زما د امداغه توصیه ده چې امداغه فرمول چې ما ټول ته ارایه کړي د امداغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو دغه نارمل حالت د بی ام آی باید وپیژني مثلا دا 1.5 سانتي متر قد لري 1.5 سانتي متر 1.5 سانتي متر دا باید په متر باندې وړي چې دا سي 1.5 متر یو 1.5 متر زر دی 1.5 متر کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی دا دی الګ د بدن مساحت د په متر مربع تقسیم وزن او یا کیلو دا دی 1.5 متر زر دی 1.5 متر 400 متر مربع سو دا دراوغلی په اویا کیلو د تقسیم کی په اویا کیلو چې کله تقسیم ک دی حاصل تقسیم چې راغی نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري دی 13.5 او د 13.9 په مابین کې وو دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري هم دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي او که چیرته دا غي بی ام آی بیا هم د 15.9 مابین ته راغی نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي چې هغه تدابیر مې بل روټ ته مو ویلي نو ان شاء الله دوی به موریدلې وي نور ټول اوریدونکي به موریدلې بس نو غواړم چې په دې باندې بیا تکرار
میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي وروسته د غینه وزن اخلي او دغه زمينه د برابرۍ کې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیف او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی بل ماشوم نشي را پیدا کوي دغه ستونزې ډېرې سوي دي نه یوازې بلکې خزینه بلکې نارینه هم دغه ستونزو سره مخامخ دي وزن یې زیاتېږي او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړو باندې به هم د ما وزن زیاتېږي په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص چې هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې دیوی وزن په دې باندې پوښو چې زما وزن مخ په زیاتی دوز، وزن په هغه وخت زیاتیږي چې د دې شخص اشتیا زیاته شي، یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شیدې ورکوي، د چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي نو دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري، تر څو چې د مقوي غذاګانو نه استفاده وکړي، هلته چې ماشوم ته هماغه په کافي اندازه سره شیدې تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دې ته متوجه شي چې زه د کوم اندازه باید غذا واخلم، چې څومره کالوري تولید کړي. لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه سره باید شیدې تهیه کما، د سې غذاګانو نه استفاده وکما، او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم، دا چې غذایی مواد نه باید په دغه انداز باندې استفاده ونه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکی فعالیتونه لرم دغه څخه زیاته نشي. که چیرته زیاته شي بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي، د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، وزن زیاتیږي. که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي، نو هیڅ کله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې بعض وخت کې بعض حالاتو کې یو څوک په میهمانیانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي، یا بعض کورونه د زموږ استاسو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي، بعض غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو، مثلا بعض فامیلونو کې یا په بعض قومونو کې یا په بعض سمتونو ولایتونو کې د شروع نه زیاته استفاده کوي، بعض خلک د ویجو نه زیاته استفاده کوي. نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده، باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو، توازن وساتو. توازن په دې معنی چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو، څومره کیلو کالوري انرژي باید پروتيني مواد نه واخلو، څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټ نه واخلو. شحمیات دا غوړ شیان دي، پروتيني مواد دا غوښه دي، هګۍ دا لوبیا دي، دال نه خو دي، او کاربوهایډریټ هغه شیان دي. نو چې ساده دا ورسره پوښي، نو داسې باید ولکو چې موږ تاسو وریجا مکمل کاربوهایډریټ ده، د وریجا نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونکو. بدبختانه بعض خلک دي، بعض فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجا نه استفاده کوي، دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي، نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي، وزن ته داخليږي. او بل زموږ تاسو په ټولنه کې بل غیر علمي خبره دا ده چې په نور ټوله دنیا کې او غذا د سهار د خوانه خوړل کېږي، سبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا مقوي غذا نه باید استفاده وشي، او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي، د شپې د خوانه باید داسې یو غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي، تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي.
بله،
او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو، نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي، هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي، هغه بیا نو ذخیره کیږي، هم دغه شحمی انسان په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي. یو ورځ څومره مقوی غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو، نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکی فعالیت کوو، ګرځو راګرځو، خبرې کوو، نو شاخه کارونه کوو، نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي، همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي، په مصرف رسیږي، نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي، نو هغه د چې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې باید کمنری وی که خځه وی که په هر حالت کې وی همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي، تر څو چې لامدغه د وزن زیاتوالي لامدغه خطرناک مزلې څخه
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کچری بله، پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو. بله، کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو، خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبري وکړو. خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته. مننه کوم تاسو نه،
تاسو نه هم ډیره مننه.
دوستانو، دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا بلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. خو وخت او خېشه به ولري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.